آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. نن د دوشنبه ورځ د 1315 کال د قوس د میاشتې اتمه او د 2014 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن 9:30 بجې دي او دا ده د نن سهار د پښتو د دې نیم ساعته سهارنۍ خبرونه په شروع کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته
د کیوبا د بخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو لمړی نیورسته په هغه هیواد کې یو هفته ملي ماتم اعلان شو. د سوریه د حلب د ښار لختیځو برخونه د سختو جګړو او هوایي بمباریو لامل په سلګون ملکیان نور ځایونو ته وتښتیدل او د کالیفورنیا د ایالت دریو جماعتونو ته له ګواښونو ډک لیکونه لیږل شوي دي.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به د خبرونو نورستو او لوګورو چې د فیدل کاسترو د مرګ نه وروسته به د امریکا او د کیوبا ترمنځ روابط څنګه وي. دویم راپورټ د سوریې د حلب د ښار په ختیځ سیمو کې محاصره شو خلکو ته د خوراکي او نورو ضروري شیانو د استولو په کارونو کې د مشکلاتو په باب دی. بیا په لوګر کې په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو او په کندوز کې د هغه ولایت د والی او د امنیتي چارو د مسؤلینو ترمنځ د یوې غونډې په باب دوه بیل راپورټونه واورئ. خدا دې اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
د جمعې په ورځ د کیوبا د نوي کلن پخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو د مړینې وروسته د هیواد حکومت یو هفته ملي ماتم اعلان کړ او ملي جنډا نیمه ځوړنده وه. د کاسترو مړی به د ډسمبر په 4 د سانتیاګو په ښار کې خاورو ته وسپارل شي. له بلې خوا د هغه طرفدارانو او مخالفانو مختلف عکس العملونه څرګند کړي دي. د دغه کمیونیستي ټاپو اکثره پخوانی اوسیدونکو چې اوس د امریکا د فلوریډا په ایالت کې ژوند کوي په دې فکر دي چې مرګ به شاید په هیواد کې د بدلون رامنځته کېدو سبب شي. د هوزې سانچیز په نوم یو کیوبایل اصل امریکایي امریکا غږ ته وویل
باد دیکټیټر دا هاد کیوبا انډر اپریشن اند ریپریشن فور اولموست 6 ډیکډز از نو لانګر وذ اس.
یو بدنام ډیکټاتور چې له پوره شپږو لسیزو پورې پر موږ ظلمونه وکړل بل اخره په خپل مخ ولاړ او مرګ د کیوبا ولسته موقع په لاس ورکړي چې د ازادۍ او دیموکراسۍ په لور سفر لسره پیل کړي. امریکا او کیوبا له 500 کلونو سیاسي بیلتون وروسته په 2014 میلادي کال یعنی 1993 لمریز کال کې خپل اختلافات ختم کړل او ډیپلوماتیکي اړیکې برقراره کړې. خو د پخوا په شان اوس هم د خلکو په ژوند کلک قیودات لګېدلې دي، له بنیادي بشري او انساني حقوقونو محروم دي او په زرګونو سیاسي قیدیان په محبسونو کې پراته دي. په عین وخت کې کله چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه خبریالانو د جمهوري ریاست انتخاباتو په دوران کې لکیوبا سره د متحده ایالاتو د سیاسي تجارتي او فرهنګي اړیکو د دکولو د هلو ځلو په اړه پوښتنه شوې وه، نو هغه مثبت نظر ښکاره کړی او د ډیلی کالر لو رسپانډ سره په مرکه کې دا خبره هم کړې وه چې د کیوبا او امریکا ترمنځ 50 کاله جدایي کفایت کوي. خو له انتخابات وروسته یې خپل دریځ بالکل بدل کړی او اعلان یې وکړ چې د کیوبا او امریکا ترمنځ د تجارتي اړیکو د پراخولو لپاره د اوباما د ادارې د هلو ځلو ملاتړ نه کوي. ټرمپ د جمعې په ورځ په ویل کلي بیانې کې فیدل کاسترو یو بې رحمه او ظالم ډیکټاټور وباله او ویل چې هغه په ډله ییزه توګه د ټرمپ په قول د خپلو مخالفانو د چرمري کولو لپاره حکمونه صادرول. داسې ښاري شایع چې لکه یو باسره د اړیکو د دې کولو لپاره د بارک اوباما هلې ځلې بې نتیجې ثابتې شي. په عین وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودیو کاسترو د یو داسې انقلابي مشر په نوم یاد کړ چې خپل ولس او هیواد سره د هغه قول د زړه له کومې مینه او محبت لره. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان هغه د 20 میلادي پیړۍ یو عظیم او ستر شخصیت یاد کړ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین کاسترو د خپل دور دیو نه هیرونکي سمبول او نخې په نوم یاد کړ او د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف ویل چې کاسترو د خپل هیواد خپلواکي وساتله او د برازیل پخوانی جمهور رئیس انیاشو لولا کاسترو د لاتین امریکا تر ټولو ستر مشر یاد کړ. خبرونه د امریکا غ واشنگتن اوري. رپورټونه وايي په داسې حال کې چې پر حلب کې د سوری د رژیم د پوځ عملیات دوام لري، د یک شنبه په ورځ له مخالفانو نه د حلب په ختیځ کې یو بل ناحیه هم ونیوله. عیني شاهدان او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس وایي چې په سلګونو ملکیان د سخت بمبارۍ او جنگ له امله د ښار د مساکن هنانو نومینه هیئت ته تښتېدلي دي. دغه جنگ ځپلې ناحیه له دیارلس ورځو مسلسلو هوایي بمباریو نه وروسته حکومتي قواوو او طرفدارو ملیشو ونیوله. د سوریې د رژیم پوځي سرچینو وویل چې د حلب د جبل البدر ناحیې بشپړ کنټرول یې اوس په لاس کې دی. د ایران د اسلامي انقلاب د پخواني ستر مشر آیت الله حسین علي منتظری زوی احمد منتظری د قوم د ښار یو اختصاصي انقلابي محکمې د شپږو کلونو په حبس محکوم کړ. د ایران رسمي اژانس اسنا د یک شنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې چارواکو په شپېته کلن احمد منتظری باندې د هیواد د ملي امنیت په ضد اقدام او په 1978 لمریز کال کې د ایران او عراق د جنگ په زمانه کې د خپل پلار د یوې سری ویډیو د خپرولو تورونه لګولي وو. په دغه ویډیو کې آیت الله منتظری د ایراني چارواکو د ایرانی چارواکو لخوا د زرهاو سیاسي قیدیانو د اعدامولو غندنه کړې وه. توقع ده چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په روان هفته کې د خپلې کابینې ځینې نور غړي هم ونومي، خو غټه لانجه د نوي خارجه وزیر د ټاکلو په سر راپورته شوې ده. د اسرائیل حکومت وایي چې امریکا نه به د خپلو هوایي قواوو پیاوړي کولو په منظور 19 فروند نور اف 15 ډالر پرمختللي جټ الوتکې راونیسي. د اسرائیل امنیتي کابینه وایي چې دغه پرمختللي او عصري جنگي الوتکې به د راتلونکو شلو کلونو لپاره د اسرائیلو هوایي امنیت تامین کړي. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت دریو جماعتونو ته لږ وخت نه ډک لیکونه لیږل شوي دي او د امریکایي مسلمانانو طبقې خبرداری ورکړ شوی چې ټرمپ له تاسو سره هغه څه وکړي لکه چې هیټلر په اروپا کې له یهودیانو سره وکړل. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د یک شنبه په ورځ رپورټ ورکړ فکر کېږي چې د لیک منبع یوه ده. ورځپاڼه وایي چې د امریکا او اسلام د اړیکو شورا له چارواکو نه غوښتلي دي چې د کالیفورنیا د ایالت د جماعتونو امنیت ټینګ کړي. په لیک کې ډېر سپکې خبرې هم شوي او دا جمله پکې لیکل شوي: هر کله چې امریکا د مسلمانانو له نجاست او کثافت نه پاکه شي نو هله به وځلیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. په تیرو دوه کلونو کې د امریکا جمهور رئیس اوباما هڅه وکړه چې د کیوبا سره اړیکې ښې کړي، خو دغه اړیکې به د فیدرل کاسترو د مړینې نه وروسته څنګه وي او د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ به له کیوبا سره په اړیکو کې څه ډول لاره غوره کړي؟ پام وکړئ په دې باب د امریکا غږ د آشنا ټلویزیون یو رپورټ ته.
د 2015 کال په جولای کې امریکا په کیوبا کې خپل سفارت پرانست او یو څو میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته ولاړ. دا لومړی ځل و چې د کیوبا له انقلاب یعنی 1959 کال نه وروسته د امریکا یو ولسمشر هلته سفر وکړ.
I have come here to bury the last
زه دلته راغلی یم چې د امریکا په قاره کې د ساړه جنگ بقایا د تاریخ کندې ته وسپارم او د کیوبا خلکو ته د دوستۍ لاس ور وغځوم.
ولسمشر اوباما په خپلو خبرو کې زیاته کړله چې دی پوهیږي چې د کیوبا او امریکا د حکومتونو ترمنځ د دیموکراسۍ او بشري حقونو پر سر لا اختلافات شته، خو د اختلافاتو د حل تر ټولو غوره لاره د مذاکراتو لاره ده. په دې توګه پر کیوبا د بندیزونو نرمول د دې مقصد لپاره پیل شول چې اقتصادي فرصتونه منځ راشي. یو شمیر متخصصین په دې باور دي چې دا ډیره مهمه وه چې د فیدل کاسترو په ژوند کې په کیوبا کې پرمختګ پیل شي، خو منتقدین په دې باور دي مخکې له دې نه چې د امریکا په پالیسۍ کې کوم بدلون راوستل شوی وای په کار د کیوبا د بشري حقونو د ښه کولو په اړه یو څه ژمنې کړې وای. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو په وخت کې وویل دای په دې اړه د اوباما اجرایی فرمان لغوه کړی، مګر دا چې د کاسترو رژیم د امریکا غوښتنې ومني.
هو، غوښتنو کې د کیوبا د خلکو لپاره مذهبي او سیاسي ازادي شامل ده او د سیاسي بندیانو آزادول شامل دي.
د کیوبا د چارو څارونکي د کاسترو د مړینې له امله په دې هیواد کې د زیات بدلون تمه نه کوي.
فیدل کاسترو له ډیرو کلونو راهیسې په سیاست کې فعال نه و او واک وختي لا راول کاسترو ته انتقال شوی و، خو آیا اوس چې فیدل کاسترو مر شوی دی په کیوبا کې به کوم رښتینی بدلون راشي؟ لږ تر لږه یو رواني فشار چې باید کم شوی وای.
براین فونسیکا وایي د سیاسي تحول په نظر کې نیولو سره د کاسترو د مړینې له امله بدلون ته هیله مند دی. دی وایي د دې امکان شته دی چې د هغه مړینې په کیوبا کې بدلون ګړندی کړي. هغه له امریکا غږ سره د سکایپ له لارې خبرې وکړلې.
intensify or increase the speed at which
the Castro mrina pa Cuba ki lehter leg da hugo siyasat walo lo para che khai Cuba puwa mukhtalif ala ra rawana kri siyasi sharait manstrauli
think about taking the island in a different direction
putiru do kaduno ki da america policy de cuba pa ala badala shweda khud da nawi wala smashar de intikhabe do aw da castro da mrin le amala da sikhkari che da america policy bia badala shi نسیم ستانه‌زاده در امریکا غاگ آشنا تلویزیون واشنگتن.
در امریکا غاگ در آشنا رادیو در فیسبوک پته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د سوریې د حلب د خار د ختیځ سیمو تقریبا 215,000 خلکو ته په عاجل ډول خوراکي مواد ورنو رسیږي نو د ډیری سخت لوګي سره به مخامخ شي. د امریکا غا خبريالي لیزا شلاین د جنیو نه په دی با مونږ ته یو رپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. سور وځي مخ کې د حلب د خار د ختیځ سیمو محاصره شو خلکو ته د نړۍ د خوراکي موادو د پروګرام ادارې څخه خوراکي مواد انتقال کړي وو، لکن اوس د هغې نه هیڅ هم نه دی پاتې. ملګرو ملتونو بیا بیا د دې غوښتنه کړې ده چې دغو کړېدلو خلکو ته دی باید سم دستی خوراکي او طبي مواد ورو رسول شي، مګر د هغوی دغه غوښتنه د سوریې ځینو متخاصمو ډلو رد کړې ده. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مشاور یانس انګلند ویلي د دې امید شته دی او داسې نښې نښانې هم څرګندې شوي چې دوی به زر د خوراکي او د نورو ضروري موادو د انتقال دپاره اجازه ترلاسه کړي. هغه دا هم ویلي دي چې همدا اوس د حلب د خار وسلوالو مخالفو ډلو په اصولو کې د دې سره موافقه کړې ده او دوی ته په دې باره کې یو یاداشت هم استولی دی. او هم روسیې د خوراکي موادو د انتقال دپاره خپل تعهد څرګند کړی، مګر ښاغلی اګلند وایي چې اوس دې ته منتظر دی چې د روسیې نه هم لیکلی تعهد ترلاسه کړي او هم د سوریې د حکومت نه د خوراکي موادو د انتقال د خطرناک کار دپاره اجازه حاصله کړي. هغه وایي
courageous humanitarian workers will be able to go with hundreds of truck
د بشری مرستو زړور کارکونکو به بیا د دې توان پیدا کړي چې په خوراکي، طبي او په نورو عاجل موادو بار په سونو لاري د حلب د خار ختیځ سیمو ته ورسي. او هم موږ دې ته تیار یو چې هم د حلب د خار د لویدیزنه او هم د ادلب د خار نه چې د مخالفینو په لاس کې ده په سونو ناروغان د علاج د پاره طبي مرکزونو ته انتقال کړو. د حلب د خار په ختیځو سیمو باندې په جنگ کې د لږ ځن نورستو بیرته د سوریې د حکومتي قواوو او د روسیې د جنگي الوتکو بمباری شروع شوې دي. خاغله اګلند وای چې هلته په خار کې هر یو طبي مرکز په دغه بمباریو کې لګیدل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د لوګر ولی وای چې له خلکو نه د ستونزو د اوریدلو په نتیجه کې غواړي چې په ټولو دولتي دارو کې اساسي اصلاحات راولي. خبریال ابراهیم رحیمی مونږ ته داسې رپورت راکړي.
د لوګر ولی محمد حلیم فدایی وای چې د خلکو د ستونزو د حلوي دری فساد د مخنیوي په مخې په دولتي ادارو کې د مامورینو د تبدیلۍ او اصلاحاتو راوستو پروګرام پیل او تر کار لاندې دی. ولی فدایی چې په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو راوستو په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د خلکو په مرسته او د غرض د خپلو څېړنو په نتیجه کې به وکولی شي دولتي ادارې خلکو ته لازم او په خپل وخت خدمات وړاندې کړي. هغه امریکا غږ ته وویل چې له سکتوري مامورینو سره پر دې هم کار کوي چې راتلونکی کال پرمختیایي بودیجه په خپل وخت له کابل څخه لوګر ته انتقال او په معاصره توګه یې په مصرفولو بریالی شي.
له ولس سره د 1990 کال پلان باندې د دوی نه نظر غوښتنه وشوه او هغوی تقریبا ټول ټال د راتلونکي کال دپاره نوی اوپش او خاکی نوی پروژه وړاندیز کړی چې دغه پروژه به زمونږ تخنیکی ټیمونه مرور کوي او د هغوی له تخنیکی مطالعې وروسته به لومړیتوب پر اساس باندې اړوندو وزارتونو ته استول کیږي تر څو هغوی تمویل او د تطبیق لپاره هغه نور قانوني مراحل طی کړي.
د لوګروالی حلیم فدایی وایي چې یادې موخې ته د رسېدو لپاره د ولایت د ټولو ریاستونو ارزیابي هم شروع کړې چې په نتیجه کې به یې په ادارو کې ستونزې په ګوته او د حل لارې ورته ومومي. د لوګر د پوهنتون رئیس وحیدالله عبدالرحیمزی وایي چې که په دولتي ادارو کې د فساد تر څنګ تخنیکي ستونزې هوارې شي، د دولت او خلکو ترمنځ شته فاصله راکمیږي او دولتي حاکمیت پیاوړتیا مومي.
د پلان شریکول د خلکو سره په واقعي ډول، یعنی خلق ولس په پلان د ولایت کې شریک سو، کله چې ولس د ولایت په پلان کې شریکیږي نو هغه شی راوځي منځ چې هغه د ولس غوښتنې او د ولس غوښتنې چې په دولت په کارونو کې منعکس شي، زه فکر کوم دا ډېره او حکومتداري دی.
د څېړونکو په وینا په افغانستان کې پر دولت د خلکو د بې اعتمادۍ او د حکومتدارۍ د کمزورتیا یو لامل دا هم دی چې په ډېرو مواردو کې دولت د خلکو ستونزو ته په خپل وخت رسیدګي نه ده کړې. خان ولی احمد زید لوګر یو مدني فعال دی.
یو ګټه خدا ده چې ما هغه ستونزې چې په لوګر ولایت کې ولسونو سره مخ دي هغه څخه به چاړونه چارواکي خبر سي او دغه راز کوم لاسته راوړنې چې اوس مهال د لوګر ولایتي اداره لري هغه به ولس ته ورسیږي. زما پان باندې چې په تیرو کلونو کې به کوم ولایتي پراختیايي پلان چې جوړېده ولس سره به مشوره ورزرنه کېدله، ډېری پروژې به داسې ډیزاینېدلې یا جوړېدلې وه چې د ولس نظر به نه وپکې.
په همدې حال کې د لوګروالي ویلي چې له خلکو سره د مخامخ لیدو کاتو تر څنګ پر یوه تلیفوني سیستم هم کار کړی چې خلک په ازادانه توګه وکولی شي خپل ستونزې، غوښتنې او شکایتونه تر ولایت مقامه ورسوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د کندوز والی د امنیتي مسؤلینو سره په یوې غونډې کې ویلي هغه مسؤلین چې خپل سیمه د مخالفینو نه نشته ساتلی باید استعفا وکړي، خو امنیتي مسؤلینو یو ځل بیا ژمنه کړې چې دوی به په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو په ضد مبارزې ته تر مرګه پورې دوام ورکړي. خبریال ګلرحیم نیازمن د کندوز نه داسې رپورټ راکوي.
د قندوز والی اسدالله مرخیل د ملي اردو کمانډو، ملي امنیت، پولیس او ټولو امنیتي مسؤلینو سره په یو غونډه کې جدي خبرې کولې. هغه ویل هغه امنیتي مسؤلین چې د خپل مسؤلیت له سیمې دفاع نشي کولای باید شرافتمندانه اقرار وکړي او وایي چې له خپل سیمې دفاع نشي کولای.
هر قمندان کې از ساحه قمندانۍ خود و یا هر امیر حوزه کې از
هر قمندان او د حوزه امیرین چې له خپل سیمې څخه دفاع نشي کولای باید شرافتمندانه وایي چې خپل مسؤلیت نشي ترسره کولای. د لږ غفلت په نتیجه کې به زندان ته ځي. که اوله درجه مسؤلین هم غفلت کوي له هغوی سره به هم ورته چلند کیږي. د قندوز والی اسدالله مرخیل دا هم ویل چې په دې ورځو کې په ښار کې وسلوال غلاګانې زیاتې شوې دي او پولیسو ته یې جدي امر وکړ چې باید په ښار کې د وسلوالو کسانو د ګرځېدو مخه ونیسي. نوموړي د قندوز تیر سقوط ته اشاره وکړه چې دولتي او نظامي مسؤلین د ښار د سقوط پر وخت د قندوز هوایي ډګر ته تښتېدلي وو.
اورای میدان هوایي دغه بستاس بو کسای کی طرف میدان هوایی پنامه برا
د هوای ډګر لار نور تړلې دا او که زه یو ورځ هم د قندوز د والی په توګه دلته يم هغه کسان چې هوای ډګر ته پناوړي که دغه کسان د دولت مامورین وي هغه نور دندته نشی راتلی، هغه مامور رانه نور دفتر ته نشی راتلی چې په آرام ورځو کې د خلکو په منځ کې د طالبانو کیسې کوي او په سخت ورځ کې باید ملت ور واخلي وسوځي او دا ماموریت وکړي. هغه مامور چې له دفتر څخه وځي باید په همغه ورځ خپل استعفا په خپل میز پریږدي. عمر خیل زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو او د دوی ترمنځ فاصله د دوی ژوند او مرګ دی.
یګانه چیزی رکی در بین شما و دشمن فاصله است او مسئله
ستاسو او د مخالفینو ترمنځ فاصله مرګ او ژوند دی. که څوک ژوندې وي او شاته راځي ځای یې زندان دی او کمری شهادت به یې نصیب وي. په دغه غونډه کې د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم ورته خبرې وکړې او زیاته کړه چې په پولیسو کې داسې کسان شته چې ټیټ رتبه پولیس دي خو په مرکز کې له لوړ پوړو چارواکو سره تماس لري.
ما میالې در چوکات پولیس آدرسای را دارم که یک آدم
د پولیسو په چوکاټ کې داسې خلک هم شته چې ټیټه رتبه لري خو په مرکز کې له لوړ پوړي چارواکي سره اړیکې لري او په ولایت کې لوړ پوړي کسان پرې حاکمیت نه لري. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې د قندوز په تیر سقوط کې باید هغه کسان چې مجازات شوي وای مجازات نه شول. په قندوز کې د شلمې فرقې قومندان عبدالمالک کریمی هم اوږدې خبرې وکړې. وی ویل چې دا قندوز ته په چپنو پسې نه دی راغلی، باید خلک یې ملاتړ وکړي چې دوی ورته خدمت وکړي.
اولین بار دی چې اورم زه په دغه نظام کې چې همدوی خوشکوي تختي میدان هوایي خواته د عسکر عزت یا ژوندی یا مړ. زه اول وار دی پسې ما ونه ګرځېده چې خلک ماته چپن به راوړي. زه چپن پسې نه یم راغلی، یوازې په ارګاني امنیتي نه کېږي، خلک هم ما زمونږ نه پشیوانی وو. ما به مردم قندوز وعده میتم که شرف و عزت شما، شرف و عزت ما خدا مره با به عزتی مردم زنده از قندوز نکشه.
د قندوز د امنیه قماندان محمد قاسم جنگلباغ ویل چې د ده دراتک په لومړی ورځو کې د امنیتی طرح وړاندې کړه خو ونه منل شوه او زیاته یې کړه خبره له مرکز څخه خرابه ده.
گپ از بالا خراب است برادران حال عزیز، اونونو که مرکز نگرفت اگر نه قندوز به یاد
خبره لپاس خراب ده. زما حق خبره چا و نه منل کنه قندوز به اوس په دې حال نه و. ټول دروغ ویل کېدل او لدی ورسته به هیڅ غفلت نکیږي. که بیا هم غفلت وشو مونږ ټول جواب ورکونکیو. د قندوز والی په لنډ ډول د جوړې شوې غونډې هدف امریکا غږ ته داسې بیان کړ.
یو میثاق په بین د دې خلکو کې وو چې خلاصه یو تعهد یو بل ته ورکوو چې نور څوک په امنیتي چارو کې غفلت نسی کولای. هر چا چې غفلت وکړو هغه به مجازات کیږي او هر چا چې شاهکاري او ابتکار وکړو هغه به مکافات کیږي. تیرو غفلتونو پښتنه به هم کی.
د قندوز چارواکي په داسې حال کې په دغه ولایت کې د ټولو امنیتي مسؤلینو، دولتي ادارو او د ولسوالیو د امنیې قمندانانو په ګډون ډکوي چې له یوې خوا د ښار دننه وسلوالې غلاګانې او د دوکانونو لوټول زیات شوي دي او له بلې خوا اوازې دي چې د دولت مخالف وسلوال غواړي د قندوز پر ښار یو ځل بیا برید وکړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د هلمند والی د کوټه شورا هلمند ته نه در انتقال شوی خو په کوټه کې وبخی. د قدرمن اوریدونکو، د هلمند والی وای چې د کوټه شورا هلمند ته نه در انتقال شوی خو په کوټه کې لیوی سیمینه بلې ته انتقال شوی. بشپړ رپورت په قندار کې زموږ د خبریال عزیز الله رپورت پر رپورت کې واوري.
د هلمند والی حیات الله حیات وای چې استخباراتي مامورین بوختي چې په دقیق ډول څرګند کړي چې د کوټ شورا د پاکستان په خاورو کې اوس چیرې ځای پر ځای شوی. تیر ورځ د وسلوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د کوټ شورا په جنوب کې د هلمند ولایت انتقال شوی. د کوټ شورا د وسلوالو طالبانو قیادي شورا بلل کېږي چې 14 سنه غړي لري. په جنوبی، غربي او مرکزی ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو جګړیز، مالی او د هغوی د خپلمنځي تشکیلاتو د ترتیب صلاحیتونه لري. د هلمند والی حیات الله حیات نن په لشکرګاه کې وی خبري ناشته ویل چې ساش کال په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د لوی بردون یو مخه هم آمده و چې د پاکستان په مخامخ لاښونه نړیوالو ته وشي چې د کوټه شورا د افغانستان خاورې ته دننه انتقال شوي.
تاسو به معلومه وي چې نړیوال فشار په طالبانو باندې ډیر زیات ده، په پاکستان باندې چې دوی باید د طالبانو مراکز او د دوی پټنځایونه او ټریننګ ځایونه د پاکستان نه روبس د افغانستان خاورې ته. د دې په خاطر چې همدغه پلان و د دو او د پراخ عملیات د همدې دپاره پیل کړي وو او هغه عملیات د ناکامۍ سره مخامخ شو. اوس دو دا یوه اوازه خپره کړې ده چې موږ د کوټې شورا مثلا را انتقال کړله هلمند ته، حال دا چې دا هیڅ واقعیت نه لري. د دو غیر د نظامي مسؤلینو نه چې هغه په مختلفو ولسوالیو کې نامنهاده ولسوالان او یو والي د هغه وجود لري، بل هیڅ نفر د کوټې د شورا افغانستان ته نه راغلی او نه راځي. بلکې ځکه د موږ استخباراتی معلومات دا وای چې دوی په کوټه کې د یو ځای نه بل ځای ته وړي دي او موږ به ان شاء الله کېدای شي چې کله موږ دقیق معلومات واخلو د رسنیو سره دا معلومات هم شریک کړو چې کوم ځای نه چیرته وړي دي، ولی په هیڅ ډول افغانستان ته نه دی.
د هلمند لڅوارلس ولسوالیو څخه یو ولسوالی د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې دي چې په شمال کې د نوزاد، موساکله، باغران، سنگین او نومیش او په جنوب کې بیا د دیشو او خانشین ولسوالی دي. په هلمند کې دمګړی د میوند قهر په نوم پوځي عملیات دوام لري. د هلمند والی وای چې دوی په ټول هلمند کې د کشفي او استخباراتي معلوماتو لمخي د کیک هدفي عملیات تر سره کوي چې تیر ماښام په هلمند کې د ځانمرګ بریدونو د قتیم رسیال مولا معلم هم ل خپل سلور ملګرو سره په هوایي برید کې وشلې دي.
کشفی او اپراتیفی راپورونو په اساس باندې د هلمند ولایت په مختلفو سیمو کې دښمن تعقیب وو او لمنځه وړو هماغه چې پرون تقریبا یو لس نیمه بجې د معلم په نوم باندې چې دا د ځانمرګو کتی د قماندان ماوین د په نخری سراج کې د څلور کسانو سره په یو موټر کې د هوا د لارې نه وښتل شو لمنځه لاړ. دویم فاز عملیات د منګه چې اوس د هغې پلان باندې شروع یو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې باغ اس کېږي. په دې کې د ناوې ولسوالۍ شامل ده، په دې کې ګرمسیر شامل ده، په دې کې د نادلي بعضې ساحې شاملې دي، د مارجې او همدارنګه څلورمه حوزه د لشکرګاه ده.
هلمند په تیرو درو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد و چې د شدیدو نښتو لمنې د لشکرګاه ښار ته دوهمې او درېمې حوزې پورې ورسېده. د دې جګړو لویه برخه قرباني ملکي وګړي شول کېږي چې د بشري پالانو په وینا د سر د درانه زیان په ګډون تر یو سلو او ډېر زره پورې کورنۍ د هلمند په جګړو کې له خپلو مینو څخه کډوال شوي دي.
په واشنگتن کې د ماخوستن و بجې او شپږ پنځوس دقیقې کېږي. د خپرونې پای کې د مهمو خبرونو غټکی یو ځلې بیا واورئ. د جمعې په ورځ د کیوبا د نوي کلن پخواني کمیونست مشر فیدل کاسترو لومړۍ وروسته د هیواد حکومت یوه هفته ملي ماتم اعلان کړی او ملي جنډه نیمه ځوړنده وه. د کاسترو مړې بعد د ډسمبر په څلورمه د سانتیاګو په ښار کې خاورو ته وسپارل شي. له بلې خوا د هغه طرفدارانو او مخالفانو د هغه د مړینې په باب مختلف عکس العملونه څرګند کړي دي. امریکا او کیوبا له 500 کلونو سیاسي بلتون وروسته په 2014 میلادي یا 1393 لمریز کال کې اختلافات ختم کړل او ډیپلوماتیکي اړیکې برقراره کړې. خو د پخوا په شان اوس هم د خلکو په ژوند کلک قیودات لګېدلې دي، له بنیادي بشري او انساني حقوقو نه محروم دي او په زرګونو سیاسي قیدان په محبسونو کې پراته دي. په عین وخت کې د کاناډا صدراعظم جسټن ترودیو کاسترو د یو داسې انقلابي مشر په نوم یاد کړ چې له خپل ولس او هیواد سره یې د هغه په قول د زړه له کومې مینه او محبت لره. او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان هغه د شلمې میلادي پیړۍ د یو عظیم او ستر شخصیت په نوم یاد کړ. د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف ویل چې کاسترو د خپل هیواد خپلواکي وساتله. او د برازیل پخواني جمهور رئیس اینیاشیو لولا کاسترو د لاتینې امریکا تر ټولو ستر مشر وباله. ریپورټونه وایي په داسې حال کې چې پر حلب کې د سوریې د رژیم د پوځ عملیات دوام لري، د یک شنبې په ورځ له مخالفانو نه د حلب په ختیځ کې یو بله ناحیه ونیوله. عین شاهدان او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې په سلګونو ملکیان د سخت بمباري او جنګ له امله د ښار د مساکن حنانو ناحیې ته تښتېدلي دي. دا جنګ ځپلې ناحیه له دیارلس ورځو مسلسلو هوایي بمباریو وروسته حکومتي قواوو طرفدارو ملیشو ونیوله. دا وخت په حلب کې برابر 2,500 ملکیان بند پاتې دي چې خوراکي موادو له سخت قلت څخه مخ دي. د ایران د اسلامي انقلاب د پخواني ستر مشر آیت الله حسین علی منتظری زوی احمد منتظری د قم د ښار یو اختصاصي انقلابي محکمې د شپږو کلونو په حبس باندې محکوم کړ. د ایران رسمي اژانس اسنا د یک شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې چارواکو په 60 کلن احمد منتظری باندې د هیواد د ملي امنیت په ضد اقدام او په 1960 لمریز کال کې د ایران او عراق د جنګ په زمانه کې د خپل پلار د یوې سری ویډیو د خپرولو تورونه لګولي وو. آیت الله العظمى منتظری چې د ایران د انقلاب د مشر آیت الله خمینی یو نږدې ملګری او متمدو په 1978 لمریز کال کې مړ شو. د قانون له مخې احمد منتظری 60 ورځې فرصت لري چې د عالي محکمې ته د خپل قید په خلاف باندې رجوع وکړي. توقع ده چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روان هفته کې د خپلې کابینې ځینې نورې چوکۍ هم اعلان کړي، خو غټه لانجه د نوي خارجي وزیر ټاکلو په سر راپورته شوې ده. ټرمپ په راتلونکو څو هفتو کې کابینه بشپړه کړي، خو د ټیټ رتبې په سلګونو نور دولتي ممبران به د 2018 میلادي کال د جنورۍ له 6 وروسته وټاکل شي. او د اسرایلو حکومت وایي چې له امریکا نه د خپلو هوایي قواوو د پیاوړي کولو په خاطر 18 فروانده نورې F-15 ډوله پرمختللي جټ الوتکې اخلي.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو د پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو د ری خبرونې ته څو شی دورسو پیل شي. تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. خوشاله اوسئ.